په افغانستان کې د ماښام 8 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې پر دې بحث کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره سوې او یونیسف وایي چې له دې درکه 3 میلیارده درسي ساعتونه ضایع سوي دي. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم 3 کلونو کې په افغانستان کې تش بژم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا له تعلیم د نجونو بې برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نسبتا تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، بادونو او دوړو اټکل کړی. دغه ادارې نن په ویتلای کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی‌متره پورې وي. په ویتلای کې ویل شوي چې په لویدیځو ولایتونو کې به تیز بادونه، خاوري او دوړي وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتره پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 دوله جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگټن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې موافقې په اړه رضایت وشو. د ترکیه د دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 نن پنځشنبه په ایټالیا کې درې ورځنۍ سرمشریزه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وړاندیز په اړه په توافق سره پیل کړه چې د روسیې لخوا کنګل شوې شتمنۍ څخه 500 میلیارد ډالر اوکراین ته د پور ورکولو لپاره د تضمین په توګه بندوي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم سلامونه. د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې دا مسله څېړو چې په افغانستان کې به تر کله د نجونو ښوونځي بند وي. دا پښتنه په تیرو نږدې 3 کلونو کې وخت په خلکو کړی ده، خو اوس مو د بحث لپاره ځکه انتخاب کړی ده چې د جون په 14 لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ضرورت پوره شوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100 زره نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د ښوونځیو د بندېدو اغېزې هم فردي دي هم ټولنیزې. په فردي ډول د وینچلي د زده کړو د پرمختګ مخنیول کیږي چې په ځان به کوونیول شي، په ځان بې باور کیږي او هیلې مړاوي کیږي. پرنجونو ممکن رواني اغېزې هم وکړي، سترس او استراب ورته پیدا شي. د کورنۍ په کچه ممکن منفي اغېزې هم ولري. په دې اونۍ کې د پانتون یو پیژندل شوی استاد راته وویل چې د دې لپاره فرانسې ته کډه شوی چې لورې په مکتب کې وه، کنه له افغانستان نه وته. ټولنیز تاثیرات یې دادی چې د ښوونځیو بندېدل د راپورونو له مخې په کم عمر د نجونو د ودېدو سبب کیږي. د ښځو د کارونو کچه ټیټیږي چې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو سبب کیدای شي. د نجونو د ښوونځیو د بندېدو اوږدمهاله اغېزې دادی چې هغه نجونې چې سمې زده کړې نه کوي خپلو ماشومانو ته سم درس نشي ویلی، چې په دې ډول پر راتلونکي نسل هم منفي تاثیر کوي. نو د نجونو زده کړې یوازې د دوی لپاره نه، د یوې ټولنې لپاره اوسمهاله او اوږدمهاله منفي تاثیرات شیندي. د بحث لپاره مو هغو میلمنو ته چې بلنه ورکړې ده چې کله په خپرونه کې راسره یوځای کیږي تاسو ته به معرفي کوم. د پوهنتون استاد اسحاق اتمر په خپرونه کې راسره دی. اتمر صاحب، نور میلمانه چې کله راسره وصل شو هغوی به هم تاسو ته معرفي کړم. اتمر صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. که لومړی له تاسو دا واورو، د طالبانو تر اوسه پورې په ښکاره دا خبره نه ده کړې چې دوی د نجونو د مکتبونو د بندېدو مخالفت کوي. ویلې دي چې ثانی عمر، البته دا ثانی عمر له 1 کال 2 کال ته تمدید شو او 2 کال هم پوره شو او دا د نږدې چې 3 کال پوره کیږي. علت یې څه دی ستاسو په باور؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. منګه تاسو اصلا توقع نه درلوده چې طالبان حکومت دا د درې کالو دپاره دغه محدودیت په نجونو باندې او د ښځو په کارونو باندې وضع کړي، خو متاسفانه دوی په خپل ژمنو کې هم صادق نه ول، مخالف د دغو ټولو شرعي اسلامي عرفي او ملي او کلتوري رواجونو او احکامو دوی متاسفانه چې دغه بندیز وغځاو. او لکه چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، امر ثانی خو داسې دی تر دوهم امر پورې چې هغه یا یو میاشت یا دوه میاشتې یا د شپږ میاشتو نه ډېر باید چې نه وي، نو دوی په حقیقت کې یو دروغ، لوی دروغ او غټ دروغ هم خلکو سره وویلي، ګرچې دوی په خپل تعهداتو کې دروغ بده ګڼي او دا د اسلام د اساساتو سره مغایر یو عمل ګڼي، لیکن متاسفانه چې دوی خپله یو لوی دروغ هم خلکو ته ویل، هم نړیوالو ته ویل، چې تر اوسه پورې د دروغ د دې دروغ د دوام دپاره پلمې دوی لټوي او په مختلفو بهانو باندې دغه دروغ او دغه امر ثانی ته دوی ادامه ورکوي. په مجموع کې زما باور او آن داسې دی لکه چې د طالبانو په لومړي ځل کې هم هغوی چې کله پنځه کاله په افغانستان باندې حاکمان ول، په هغه وخت کې هم دوی حتی په هغه وخت کې دغه د ابتدایي تعلیم دروازې هم دوی بندې کړې وې د نجونو په مخ، خو دا ځل بیا ابتدایي تعلیمات دوی
مننه. البته تیر ځل چې کله طالبان واکمنان شوي وو په افغانستان کې یو ډول جنگي حالات وو، کېدای شي چې دوی هم داسې تعبیر کړي چې په هغه حالاتو کې نه دوی پیسې لرلې نه امکانات لرل، مکتبونه هم ګډوډ وو، خو په هر حال اوس دا شرایط داسې نه دي، شرایط بهتره شوي دي. لیکواله، شاعره او د ښځو د حقونو فعاله شفیقه خپلواک هم په خبرونه کې راسره شوه، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی خپلواک، تاسو د اقرا په نوم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی، لطفا د ازادي په څپو کې د پروګرام اوریدونکو ته په دې برخه کې لنډ معلومات ورکړي چې دا څرنګه کمپاین دی.
ډیر زیات مننه تاسو ته سلام، ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلام. د اقرا کمپاین چې مصور او رواداری په ګډه باندې پیل کړی دی، دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. په یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور ډیرسو ولایتونو نه د نجونو، هغو نجونو چې له زده کړو نه محروم دي، غږونه راټول کړي دي. دوی خپل د زده کړو نه د محرومیت کیسه کوي، دا چې د مکتب نه پرته د دوی ژوند څه ډول تغیر سوی دی، د دوی په رواني ورځني ژوند باندې څه تاثیر کړی دی، دوی په کورنیو او راتلونکي څه ډول ویني، او دا بېلابېلې پوښتنې سوي دي چې موږ به دا د رواداري او مصور پر خواله رسنیو خپرو، او له ټولو قدرمنو هیوادوالو متمه ده چې دا غږونه د زړه له تله واوري او له نورو سره هم شریک کړي. دوهمه برخه دا ده چې موږ له ټولو وطنوالو نه توقع لرو چې د اقرا کمپاین چې هم د اقرا هشتاګ کارو، هم لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ به وي، په دې کې د جنکیانو د تعلیم د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړي. کاغه کسان چې په بخصوص افغانستان کې دینه ندی د محدودیتونو لامل نشي کولای پر خواله رسنو یو نورو رسنیزو پلاتفارمونو باندې وغږیږي، امکان لري په خپل جماعت، حجره، کلی، کور کې، په جرګو کې د جنکیانو د مکتبونو د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړي. تر ټولو مهم د دې کمپاین لوی موخه دا ده چې د جنکیانو د تعلیم مسله، د دوی د زده کړو نه د محرومیت مسله په یو عادي ورځنی واقعیت باندې بدل نه سي، بلکې دغه بحث جاری وساتل سي او دا پوښتنې په بیا بیا مطرح سي او خلک ورسره عادي نه سي.
ډیره مننه. اخر خپلواک، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په دغه کمپاین کې له تاسو سره دی رواداری بنسټ هم همکاري کوي، د رواداری د بنسټ د مشر شهرزاد اکبر لنډ سرګندونې لرو.
محرومیت دخترها و زنها از آموزش سر همه ما تاثیر داره و آینده افغانستان رو متاثر می سازه. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر آموزش دخترهایشان آواره و مهاجر شوند. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر تداوی روانی ملکای بیگانه شوند، به خاطر که در داخل کشور کارمند سی و دکتر زن کم داره. ما باید نگذاریم صدها هزار استعداد ضایع شوند. ما میتونیم در کنار هم یک آینده متفاوت بر افغانستان رقم بزنیم. ما میتونیم با دفاع از حق آموزش دخترها یک موج عظیم و نیرومند ایجاد کنیم و تلاش کنیم که وضعیت فاجعه بار تغییر بدیم. بیاین کل ما به کنار دخترها و مبارزشان بر حق آموزششان بیستیم.
شهرزاد اکبر و لنجون و سره د زدکلو با برخه که مخالفت نوی نده که چرته د افغانستان د ټول چیزو جګړو بهیر ته وګورو، هر هغه وسلواله ډله چې د وخت له حاکم حکومت سره مخالفت کړی دی او د افغانستان کوم سیمه یې نیولې ده، ممکن لومړی کار یې دا کړی وي چې د نجونو د مکتب دروازې بندې کړي. اتمر صاحب، ولې
نورې دا فکري ډېر فکر کوم چې دا فکري تمایلات دي په افغانستان کې د کوم وخت نه چا ته از په مکتب کې هم زما یادیږي ځینې ډلې، سیاسي ډلې او مخصوصا اسلامي افراطپالې ډلې وې، افراطي اسلام، چې هغوی په هماغه وخت کې هم په هغه شرایطو کې چې هلته ټول فرصتونه او زمینې مساعد وې، هم مکتب شتون درلود، هم معلم و هم تعمیر د مکتب، هم کتابونه و هم هغه امنیت حاکم و په هیواد کې په ښارونو کې، دوی به د جنوبیانو په مخ تیزابونه شیندل او دوی به جنوبیان تهدیدول چې تاسې مکتب ته مه ځئ. او نن هم د هماغه تفکر سلسله روانه ده په افغانستان کې. متاسفانه د دین او مذهب په نوم ځینې ډلې دي چې د مذهب نه افزاري استفاده کوي او هغه د خپل د اهدافو د رسیدلو دپاره کاروي، چې دا یو لوی منافقت دی. هم زموږ او تاسې د سپېڅلي دین سره منافقت دی، هم زموږ هیواد سره او هم زموږ اوسني او راتلونکي نسلونو سره یو منافقت دی. نو په دې ترتیب سره دا ډیری سیاسي اړخ لري نسبت دې نه چې دا اسلامي یا شرعي یا فرهنګي اړخو لري. زما باور داسې دی چې دغه ډلې چې دغه کارونه کوي او تر ننه پورې په دې باندې لګیا دي، دا صرف سیاسي فکري طرز فکر دی چې دوی
بلکې اتمر صاحب همدغه سیاسي اړخ ته به بیا وړاندې راشو چې ولې دا سیاسي اړخ را پیدا شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د زر ورځو په ترڅ کې 3 میلیارده درسي ساعتونه د افغان نجونو ضایع شوي دي. د دوو نجونو څرګندونې لرو.
سلامونه، زه سمایه یم له ننګرهار ولایت څخه. له کومې ورځې چې زموږ ښوونځي بند شوي، زه نسم کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. موږ ته د زده کړو زمینه برابره نه ده. ما غوښتل چې په آینده کې یوه ډاکټره سم، یو انجینر سم، یا هم یوه معلمه سم، خو له کومې ورځې چې زموږ ښوونځي بند شوي دي، موږ نسو کولی چې زده کړې مو بېرته شروع کړو. خو د اوس لپاره زموږ ښوونځي تړل شوي. هیله لرم چې زموږ ښوونځي بېرته پرانستل شي.
سلامونه، احترامات. نوریه یم، یوه تن د طب پوهنځي محصله. تقریبا یو نیم کال کېږي، یو نیم کال نه زیات وخت، دوه میا کاله پوره کېږي مونږه په کور ناست یو. له خپلو زده کړو نه بې برخې، له نامعلوم راتلونکي سره مخ، او د یو ښه راتلونکي هېڅ څرک څه نه لګېږي. کلونه کلونه موږ د خپلو هیلو ته د رسېدلو لپاره، د خپلو خوبونو لپاره، د رښتیا کولو لپاره موږ کار وکړ. زحمت مو ایسته ستړي تیرې کړې، شپې ورځې په ځان باندې سبا کړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خپلو هیلو ته ورسېږو. یو یو قدم هم پورته کړ تر یو ځای پورې مو ځان ورسوو. اما متاسفانه چې اوس هغه ټول زحمتونه چې موږ ایستلي هغه پوبوله اوسو، موږ خپلو هیلو نه ډېر لرې پاتې سو. هر ورځ په دې تیریږي، هر ورځ د دې په تمه باندې مونږ ویښیږو چې دا ورځ به سبا سي، یو ښه خبر به ترلاسه کړو. د دې په دریځ کې به لږ بدلون راسي، له ښځو سره به لږ له ښه چلند نه کار واخلي، یو تحول به پکې راسي. مونږ اما د دې برعکس، مونږ چې په تمه یو، د هغې خلاف کار رامنځته کیږي.
ازادي په څپو کې پروګرام د ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. د بحث موضوع مو په افغانستان کې به تر کله د نجونو ښوونځي بند وي، یعنی دغه عنوان مو ورته ټاکلی دی. په دې بحث کې شفیقه خپلواک، اسحاق اتمر او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار هم را سره مل شو. مختار صاحب، تاسو هم خبرونه ته راغلی، ستاسو په باور دغه پریکړه چا کړې ده چې دا ښوونځي بند کړی دی؟
سلام تاسو ته، استاسو درنو میلمنو ته، استاسو لطریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت، اجازه راکړئ چې په ډیر تاسف سره باید ووایم هغه څه چې افغانستان ورانوي، هغه څه چې د افغانستان د نظام پایښت مخه نیسي، هغه څه چې افغانستان انزوا ته وړي، هغه څه چې د پردیو ستراتیژیکو اهداف په افغانستان کې بشپړوي، هغه د نجونو د ښوونځي تړل دي. که اسلامي نظام د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، دا د افغانستان د ملي منافعو باندې پښو ایښودل دي. غوره لاره دا دی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان نظام حاکمان د افغانستان منافعو ته وګوري، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان د منافعو لپاره تعریف شتون ونه لري، اسلامي امارت دې په ده متوجه اوسیږي چې په تاریخ کې به دوی نه پوښتنه کیږي. زموږ باور دا دی چې عقیده مو هم دا دی چې د پردیو د استخباراتو یو هدف دا دی چې افغانستان بې سواده پاتې شي، په افغانستان کې د تعلیم لپاره ارزښت ونه اوسیږي. که اسلامي نظام غواړي چې بقا دې ولري او د افغانستان نسلونه دې د پردیو استخباراتو نومو ته ونه غورځیږي، غوره لاره دا دی چې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي. دا غږ د افغانستان د ملت غږ دی، په ستراتیژیک لحاظ هم افغانستان ته هغه ستره صدمه او ضایه دی چې شاید زموږ ملت د توان ونه لري چې دغه جبران کړي. په دغې حساسو شرایطو کې موږ فقط دومره ویلی سو چې د ملت او د نظام په منځ کې واټن ځکه منځته راغلی چې دوی د ملت او د خپلو خلکو غږ نه اوري.
مختار صاحب محترم، تاسو په سیاسي بحثونو کې چې تر اوسه مو له ازادي راډیو سره برخه پکې اخیستې ده، د طالبانو د حکومت تل د دوی د دریز د مختلفو دریزونو ستاینه کړې ده، چې تاسو هم په دې باور یاستئ چې د مکتبونو بندیدل د دوی او د ملت ترمنځ، د طالبانو او د ملت ترمنځ فاصله رامنځته کوي او فاصله ایجاد کړې ده، نو بیا هم همدا سوال، دا مکتبونه چا بند کړي دي؟ د طالبانو ځینو چارواکو هم لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین عباس ستانکزي بیا دا خبره وکړه چې مکتبونه باید خلاص شي. په کابل کې ځینو نورو طالب چارواکو هم دا خبره کړې ده، نو مکتب چا بند کړی؟
یو آسیب پذیر ملک، کله موږ د طالبانو نه دفاع کول په هغو مسایلو کې موږ دفاع کړی کوم چې د دوی حق د شکیلات د افغانستان د جګړه د دوی مشروع حق د امریکایانو اشغال په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف هم وو، د افغانانو بندي کول او بګرام غوندې شخصي زندانونه ځان ته درلودل، دا زموږ د ملت د سیاسي تاریخي هویت پر خلاف وو. موږ حق درلود چې د اسلامي امارت نه مو دفاع کول. نن نقد کوو، نقد مو هم د دغه نظام د پایښت لپاره دی. دا چې چا تړلی سرقه می تړلی، هغه وضاحت دی باید د افغانستان اسلامي امارت استازی دی ورکړي. موږ دومره ویلی شو چې دغه د ښوونځي تړل افغانستان لپاره نه مفید او نه اغیزمن دی، بلکې دا د پردیو استخباراتو د اهدافو پلي کولو یوه برخه دی چې دلته یو ژوندی ملت باید حق د تعلیم او تحصیل ونه لري. به هیڅکله کامیاب او پر خپل پښو ولاړ افغانستان ونه لرو تر هغه وخته پرې چې نجونو ته د تعلیم او د تحصیل بشپړ حق ورنه کړو. او دا د دوی انساني، شرعي، اخلاقي، سیاسي، دینی حق دی چې موږ د دغه حق غوښتنه کوو او د خپلو خویندو سره د دوی سره ولاړ یو.
مننه مختار صاحب. اغره خپلواک د مختار صاحب څرګندونې مو هم واورېدې. اکثریت پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي په دې تیرو څو ورځو کې، تر اوسه پورې داسې پیغام زما تر سترګو شوی نه دی. البته وړاندې چې د فیسبوک له لارې کوم پیغامونه راځي، هغه به هم له اورېدونکو سره شریکم چې چا د مکتب مخالفت کړی وي، د نجونو د مکتب. ستاسو په باور دا مکتبونه چا ولې تړلي؟
واضح خبره ده چې طالبانو تړلی دي، لکه له دینه خو انکار نه ده. اوس افغانستان په راس کې دوی دي او دا د یوې پالیسي له مخې یوازې په یوه فرمان باندې تړلی دي چې په ټول افغانستان کې بیچونو چرا عملي سوی دی. حتی څوک یوه پوښتنه هم نه شي کولی چې ولې، او هیڅ منطقي دلیل حتی دومره خبره نشته چې یوه توضیح خوراکي کنه چې ما د دې وطن په میلیونونو لونو باندې تعلیم درولای دی، ولې می درولای دی، یا به زه دغه یو ډار
دی مملکت
دا وګړي باید خپل
حق لري. خپلواک دا کوم دلایل چې په تیرو درو کلونو کې د طالبانو د مسولینو لخوا ورکړل شوی دی؟ مثلا یو ځلې وویل چې د نصاب مسله ده، بل ځلې دا خبره وکړله چې شرایط ډیر مساعد نه دي. ستاسو توضیح څه ده؟
دواړه که نصاب غلط نصاب دی یا نصاب د دوی له نظره سم نصاب دی، ولې د هلکانو په مکتبونو کې همدا نصاب تدریس کیږي، ولې باید لکه نجونو ته همدا نصاب تدریس نه سي؟ د شرایطو خبره ما مخکې هم په څو مرکو کې دا خبره یاده کړې ده، زه اوس هم یادوم، زه بیا هم وایم، او دا یوازې زه نه یم. نو خو اسلام د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی، نو خو افغاني فرهنګ او کلتور د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی. دا خو زموږ نیکونه او نیاګانې او اجداد په دغه ټولنه کې مسلمان دي، او په دغه ټولنه کې وو، او که څوک وو که نه وو، که دوی وو که نه وو، که سبا به اصلا دوی یا به نه یي، دا ټولنه به مسلمانه یي، دا خلک به، دا ښځې، دا نارینه، دغه ټول چې په دې مملکت کې اوسېږي، که څوک ورته ووایي که ورته ونه وایي، هغوی خپل شرعي اصولو ته، خپل شرعي احکام دغه ټول به پلي کوي او وي به. نو زه فکر نه کوم. او بل د نجونو مکتبونه همیشه د افغانستان په هر ګوټ کې جدا دي له هلکانو نه. د دوی ټول معلمین دي او پرسونل د ټول مکتب خزینه و، ډیر منظم کالي و، تور یونیفورم و د مکتب. زه نه پوهیږم چې نور باید څه وي. او حتی دغه نجونې چې اوس که تاسو ورسره وغږېږئ، موږ چې په دې کمپاین کې ورسره غږېدلو، دې ته آماده دي چې نه پوهیږم هر څه چې دوی وغواړي، هر ډول کالي وغواړي، هر ډول صنف وغواړي، هر ډول لار وغواړي، په هغه لاره باندې لاړ شي، هغه رقم کالي واغوندي، هغه رقم کتاب ولولي، خو مکتب خود خلاص کی کنه. لکه دا خو اوس اټس معلومه نه ده. لکه ما ته وایي چې امر رسانی ده، خو دغه امر رسانی تر زر ورځو پورې ورسېده، زر ورځې نور رسیږي که نه؟ زر ورځې وروسته مکتبونه خلاصېږي، 2000 ورځې به موږ نور منتظر یو که نه؟ 2000 وروسته به مکتبونه خلاصېږي. لکه موږ په دې باندې څه نه پوهیږو. او بیا نه پوهیږم، کله کله راسي او دا خبرو کې چې موږ مخالف نه یو، او هغوی چې طرفدار هم دي کله کله یو نیمه، او دغه نه، او هغه توجیه وړاندې کی، همغه د خوشحال بابا بیت رایادېږي چې هم یې ووژنې په خپله هم په ما باندې ژړا، که څه خیار دی ښه مینه وژل هسې شیون هسې. همداسې دی فکر کوم. نو هم مکتب را باندې درېدلی دی بیچونو چرا، هیڅ منطقي دلیل نشته. او هم ماته وایي چې زه د زده کړو مخالف نه یم، که څوک د زده کړو مخالف نه دي، ولې د مکتب دروازه وتړي؟
بله مننه. اتمر سب که تاسو راشم، لکه څنګه چې اغلی خپلواک توضیح کړ او تر هغه مخکې مختار سب توضیحات ورکړل، هر افغان تقریبا همدا خبره کوي چې نه دلیل ورته شته، نه شرعي دلیل شته، نه کلتوري دلیل شته، نه بل دلیل شته. ستاسو که څه هم یو څه توضیحات تاسو مخکې د خپرونې په پیل کې ورکړل، خو بیا هم له تاسو واورو، تاسو هغه سیاسي اړخ ته اشاره وکړله مخکې، سیاسي ابعاد یې څه دي چې مکتبونه تړل شوي دي؟
ګورئ، تر کوم حده پورې چې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړې، تبصرې وکړې، هغه د تایید وړ دی. زما البته خبره دا دی چې که مونږ داسې فرض وکړو چې شل کاله امریکایان راغلل، ناپوه راغلل، دلته یې بمباري وکړه، دلته یې زندانونه درلودل، دلته یې شکنجې ورکول خلکو ته، نو دا د هغه رژیم او د هغه حکومتولي د هغه زمامدارانو مسؤلیت و. دا د افغانستان د څلوېښت میلیونه اولس ګناه نه وه. یعنی په همغه وخت کې هم شاید که تاسې متوجه اوسئ، خلکو په هغه رژیم باندې انتقادونه درلودل، خلق مظاهره کول، خلق رادیو و تلویزیون که اغوی باند انتقاد کهو ما خپل دا کار کرده چی؟
بله زه شاید یم اتمر سب لازادی پسپو که پروگرام که بیا بیا تاسو دا انتقاد کرده
یقیدن اوز راغل دیتا چی که طالبان دغه حکومت یا پر رضا یا پر زور یا پر کم توافق نیوله پر صورت اوز دیدی حکومت حاکمان دی او دیدی جزا دی شل کالو جزا دی اولست نگردی دی سر چه خبر کتا پورتا کی و شل کالا ما جاد کرد خسایی دی چه تا شل کالا جاد کرد خبر دی بفکوری دی پارا دی اسلام دی پارا اگه دی جهاد دی کامیاب شو بریالای شوی حکومت دی پلاس کی واخیست اوز خلق تا جزا مور کرد دیدی دی پارا چه تا در شل کال جگره کرده دنیا تو سره در اولس خو ستا بخواک ولار پا مغو اختیم در اولس خو دنیا تو سره نو دره دلی در امریکای اسکر چه پا افغانستان که دغ سر خو خلق نو دره دلی شاید یا تعداد اغوی هم دیده دی پارا چل تزان تا یا کاربار پیدا کی و یا دیگه مجبوریتون لمخ چه اغا نظام سره دوی نجده و دوی دا کار کری لیکن پر مجموع که دست یا شاید نده چه اوست اولست دی سزاو بی بله خبره داده شبار سبزه پینزی ویشت کالا امدغ دی کابل پر پانتون که زو استازم ما پر دغ پینزی ویشت کلونو که یاو کیس یعنی یاو کیس دست نده یاو ری دلائی چه خدای نخواسته زون پر پانتون که دست کم قضیه رامنځته شوی چې هغه زمون د شرمندګي یا د محصلینو د شرمندګي یو بیلګه شي قطع او که څوک وایم مهرباني دې وکړي همدغه ستاسو تلویزیون راډیو د هغوی په اختیار کې دی چې ما ته په نښه وایي چې په فلاني کال کې په فلاني ځای کې دغسې یو حادثه شو نو دغه ملامتي د کابل په خلکو یا په نجونو باندې یا په پانتون باندې یا په مکتب باندې اچول دا ډېر ناروا کار دی او د دوی برداشت همدغه دی چې شرایط آماده دي دي
نه دلته اتمر صاحب وبخښئ د شرایطو موضوع به له مختار صاحب سره شریکه کړم مختار صاحب دغه خبره هم د طالبانو ځینې استازي کوي شرایط نه دي آماده که فرضیه ده که فرضاً شرایط په جلال آباد کې نه وي آماده په خوست کې ولې نه دی خلاص شوي که په خوست کې نه وي آماده په قندهار کې ولې نه دی خلاص شوي آیا څه توضیح پرې برخه کې شته چې څوک یې ورکړي مختار صاحب
هیڅ داسې دلیل شتون نه لري چې د افغانستان ملت قانع کړي چې هغه د ښوونځیو تړل لپاره استدلال وګرځي هیڅ دلیل نشي هر هغه دلیل چې وي هغه د افغانستان د ملت لپاره خو عقلانی سیاسي فکری او اخلاقي لحاظ د منلو وړ نه دی طالبانو پر افغانستان باندې حاکمیت لري د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا باندې حاکمیت لري او دغه مسؤلیت ورته ګرځي چې د افغانستان د غوس ملت غږ واوري تر هغه وخته پرې چې اسلامي امارات طالبان د افغانستان د ملت غږ و نوري د ملت او د نظام په منځ کې واټن حتمی قطعي دی د بل اړخه مدرسې او ښوونځی د شیخ صاحب هیبت الله په امر باندې مسؤلیت به یې همدغې ته ګرځي مسؤلیت به یې هغو خلکو ته ګرځي چې د پردیو د استخباراتو د هدف لپاره افغانستان قربانوي یا په شعوري لحاظ یا په غیر شعوري لحاظ د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي اجازه راکړئ د شل کلن تاریخ په هکله زه هم خپل وضاحت ولرم د امریکا اشغال او د امریکا په لمسون نظام منځته راوړل د افغانستان د ملت د ارادې په خلاف دا چې طالبان د افغانستان لپاره وجنګید د دې خاورې د ازادۍ لپاره وجنګید د امریکا سره بالاخره په دې توافق ورسید چې امریکا افغانستان پریږدي دا د طالبانو حق و اما اوس دغه استدلال دا خبره نشي توجیه کولی چې پرون ما جهاد کړلی او نن باید زه ښوونځی وتړم خو ته چې ښوونځی تړې د افغانستان نسلونه او نجونې د پردیو استخباراتو لومو ته غورځي کي. هغه دوی چې افغانستان نه مني، د افغانستان تاریخ نه مني، د افغانستان هویت نه مني، ستاسو نسلونه هغه دوی ته ځي. بل دا خاوره خو د ټولو افغانانو مشترک خاوره دی. دا خاوره خو تنها د طالب نه دی، د دې خاوره مخکې دغه عظیم ستر مجاهد ملت د روسانو د ښکېلاک پر ضد وجنګېد، د امریکا د انګلیسانو د ښکېلاک پر ضد وجنګېد. دغه ټول نظامونه په ده مطمئن و چې د نجونو تعلیم د انسانانو انساني شرعي اخلاقي دینی حق دی چې امارت اسلامي افغانستان باید دغه غږ واوري. مننه.
د فیسبوک لارې مو دغه موضوع له اوریدونکو سره د ازادي راډیو شریکه کړې ده. ګڼو کسانو خپلې تبصرې را تلیکلې دي، متاسفانه ټولې نشم لوستی. په دې یو ځای کې تقریبا 100 تبصرې دي، نو یو څو به ولولم. له دوی ټولو منندوی یم چې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. فضل رحمان سلامت لیکي چې یا به قیامت راشي او یا به په واکه اخوندان مکتبونه خلاص کړي. میرویس نجیبی لیکلی دی تر څو چې حاکمه ډله د ښوونځیو او د اوسنی چټکو پر مکتبونو څخه آگانه شي او خپل طریق د بشریت د اړتیاو سره برابر نکړي، فکر نه کوم چې د نجونو مکتبونه دې پرانستل شي. حاجی ګل حاجی خان لیکي او بخښي چې زما سترګې هم کمزوري دي او دا نمونه هم کله ناکله سم نه لوستل کیږي. دی لیکي چې د امریکا $20 میلیون هر هفته راځي، نو د جنکوی مکتبونه به بند وي. رایحان بیمار لیکي تر څو چې امارت وي مکتب به بند وي. زړګی لیکي تر څو چې ملا هیبت الله ژوندی وي قسم دی کې د جنو کنجونې د مکتب مخ وویني. محمد اکبر هوتک لیکي تر هغو چې ولس ناپو او ویده وي. نور څه نه دی لیکلي. عید محمد سروزوال لیکي تاسو شیطانت ختم کړی، ان شاء الله هر ورځ به مکتب خلاص شي. او البته ازادي رډو مطلب ده، شیطانت نه کوروره څه چی بیاغه به وایو. فضل رحمان رحمانی لیکي تر امر ثانی پوری مکتبونه بندي. نور او ریزون کوم ډیر پیغامونه را لېږدل لټولو منندوی. کراشم دې تاغلی خپل وخت دې اوریدونکو هم دې پیغامونو ته چې وګورو، د په دې بحث کې ستاسو درو سره نظریاتو ته وګورو. ازادي راډیو د دې لخته چې د نجونو د مکتبونو د زر روزي د بندیدو په ارتباط نن له سهاره فوق العاده پروګرامونه لرل په بیلابیلو راپورونو کې، د خلکو پیغامونو کې، په ویډیوي پیغامونو کې ټول هم دا وایي چې مکتبونه د خلاص شي او بیا هم مکتبونه بندي. لیکن که دې تراشم د مکتبونو د بندیدو تاثیر، رواني تاثیر پونجونو سره کله ستن تاسو خپل د وینجلې په صفت باندې دغه یو څه توضیح. اخلي خپل
وخت.
بله
رښتیا خبره سي، لکه مکتب د سی و دوره ده چې مکتب نه یو ځل یو څوک پاتې سي هغه بیا نه جبرانيږي. کاشکي ځینې ټولنې فعالې دي، کاشکې داسې یوه څېړنه وسي چې د طالبانو په تېره دوره کې هغه نجونې چې له ښوونځیو نه پاتې سوي دي، د هغوی کې څو نفرو بیا وتوانېدلې چې یو څه ترې جوړ سي. که د یو چا په کاري ژوند کې یو وقفه راسي، یو کلنه دوه کلنه، حتی کولی شي هغه بیرته سمه کړي که نه، لکه ورته رسېږي وکړي. که د یو څوک یو دوه کاله درې کاله وروسته پوهنتون شروع کړي، شروع کولی شي. لیکن مکتب چې یو ځل پاتې سو بیا پاتې سولو
فکر کوم دی پانتون هم دغسې یو مشکل لري. زه خپل شخصي تجربه وبخښې چې بیان کړم، یو وخت مې یو تحصیلي سند اخیست، بیا مې غوښت یو بل تحصیلي سند هم واخلم له پانتون له دورې وروسته. یو دوه درې کاله وقفه پکې راغله، بیا بیرته به هماغه له ما پاتې سو. یعنی حتی د پانتون په برخه کې هم دا شی شته.
بالکل اته ځینې پونتونونه دي بیا نه مني کنه، مثلا که ستا په دغه وکې وقفه یو څه زیاته راغلي، ځینې پونتونونه نه مني چې وقفه ډېره زیاته دائمي ده، ځینې بورسی یا تنده منی چې ولې دومره ډېر وخت ده. په هر صورت خو مکتب داسې یو شی ده چې په هیڅ صورت یې تاوان نه جبرانېږي، نه یوازې د دغو نجونو دپاره بلکې د دوی د کورنیو لپاره. زه دغه حالت ته د کورنۍ ژور خفګان وایم. یو پلار دی چې هغه هره ورځ خپله لور ویني او هیڅ هم نسی کولی. فکر وکړي چې دغه پلار په زړه به څه تیریږي. یو ورور دی چې هر سهار ځي مکتب ته خو خورې نسی تللی. فکر وکړي چې هغه به څومره د وجدان عذاب لري. یوه مور ده چې خپله بې سواده ده خو هغې خپلې لور ته تمه لرله چې یو څه به ترې جوړ سي. اوس ګوري چې هغه هم په همدې برخلیک اخته کیږي، په هغې باندې به څه تاثیر لري. بله خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته وګورئ، د ماشومانو تعلیم، د ښځو هلکانو د ماشومانو تعلیم، فقر، روغتیایی ستونزې، دا ټول مستقیم ارتباط سره لري. هغه مملکتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي د اقتصاد کچه لوړه ده نسبت تر هغه مکتبونو چې نه ځي. هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي کم په خوارځواکۍ اخته کیږي نسبت تر هغه ماشومانو چې ښوونځي ته نه ځي. هغه نجونې چې مکتبونو ته ځي کمې په کم عمر کې د ودېدلو چانس ته نسبت تر هغه نجونو چې مکتبونو ته نه ځي. او په ټوله کې که تاسو د یونیسف دغه وروستۍ څېړنې وګورئ، نو پوهیږم $2 میلیارد دی د افغانستان په جی ډی پي باندې منفي تاثیر کړی ده. کاري قوه کمه شوې ده، کاري فرصتونه کم شوي دي. مثلا دغه هر مکتب کې وي استاد ته، په هر مکتب کې په اوسط ډول ښایي 100 استادان وي. تو خو 100 استادانو هر یوې په اوسط ډول 300 نفرو ته ډوډۍ ورکوله. یوه مدیره وه، 2-3 دانې سرمعلمانې وي. دغه هر مکتب سره بل دغه کسان چې په مکتب مخته به خوراکي توکي خرڅول، مثلا نغویاري او کورته ډوډۍ وړله، د کتابونو چاپ، د کتابچو چاپ، د بکسې، د یونیفورم، دغه ټول ته کې یوازې اقتصادي تحلیل وکیا. موږ هر ورځ میلیونونه ډالر تاوان کوو په افغانستان کې.
اغلی خپلواک، ستاسو د اقتصادي ستونزې مسلې ته چې مو اشاره وکړه، مثلا دا اوس په شخصي شکل ډول باندې د افغانستان یو ډیر غټ سرمایه دار دی، له طالبانو سره هم ډیر همکار دی. د دې له خاطره چې لونې په مکتب کې ولا مکتب پاتې دي، ازبکستان ته کډه کړې ده. نو د په ازبکستان کې په $2000 باندې یو کور کرایه کړی وي، خپل ماشومان او خپل نجونې به شخصي مکتبونو ته داخلي کړي دي، پردی ژبه به پیسته کوي، پردی محیط به وي. د سډیر افغانان، شتمن افغانان دي چې ترکیه ته تللی دي، او یو الاته لجنو سره چې ما شخصا خبرې کړې دي وای چې دنجونو مکتبونه. نو دا خو کالته په دغه وطنونو کې څه نور پاتې شي، دا بل اقتصادي هغه ضربه چې افغانانو سره مخامخ کیږي. مهرباني وکړئ،
نه یوازې دغه، بلکې ځینې افغانان چې هیڅ اقتصادي وضعیت هم چندان ښه نه وي، مثلا پاکستان ته ډېر زیات چې مهاجر شوي دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي، په ایران کې ډېر زیات چې مهاجر دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي. دغه ټول بیرته دغه بشري قوه چې وځي، دا اوس چې له افغانستان اکثریت خلک وتلي دي، خو په دې خاطر خو نه دي وتلي چې ټول یې له شوق وتلي، خو اکثریت یې مجبور دي، په دې خاطر چې مثلا زه که ماته هلته د کار اجازه وي، که ماته زما د پوهنتون اجازه وي، که ماته زما د کار اجازه وي، که ماته زما د خبرو اجازه وي، زه کوم لیونی مار چې چلی یم چې زه به مثلا په پردي ملک کې اواره ګرځم، لکه ولې به زه داسې کوم کنه، لکه او لکونه نور خلک همدغسې. دا خو په ټولو باندې یو پانګونه سوي، دغه پانګ د یو چا روزل، د ماسټري او د پی ایچ ډي تر حده پورې، د مکتب حتی یوازې د مکتب نه فارغېدل، په خصوص د ښځو چې هم د کورني چاپېریال هم د ټولنیز چاپېریال اساس دی. ښځه د کورنۍ اساس ده. په ځانګړي ډول د افغانستان غوندې ټولنو کې چې نارینه نه د ماشوم په روزنه کې فعاله برخه اخلي، نه د ماشوم په تربیه کې فعاله برخه اخلي، فکر کې چې یوازې که د باندې نه مړۍ را پیدا کړي، دا یوازینی مسؤلیت دی د نارینه. هغومره خو دغه ماشومانو روزنه ټوله د مور په لاس ده، زموږ په ټولنه کې، په خصوص زموږ په ټولنه کې. نو په دغسې یوه ټولنه کې چې ته دا د نسلونو توان دی چې موږ یې کوو، زما ویره ده چې یوازې دا خبره نه ده چې دغه 1.5 میلیونه 4 میلیونه 3 میلیونه نجونې به بې سواده پاتې شي. زما ویره ده چې دا په 2 میلیونه نور نفوس چې ښځې دي او 2 میلیونه نور نفوس چې نارینه دي، په دغو ټولو باندې مستقیم اغېز لري. او آی کاش چې یو منطقي دلیل وایي چې زه خو لکه په دوامداره توګه ښځو په افغانستان کې قرباني ورکړې ده، که جنګ وو، که سوله وه، که پاچاهي وه، که جمهوریت وو، که بل هر ډول نظام دی، ښځه لومړنی ټارګټ د دغو ټولو نظامونو وه. موږ داسې نه یو چې موږ قرباني ته نه یو چمتو چې د دې وطن لپاره یې ورکړو، لیکن قرباني په کومه بیه، قرباني په کوم قیمت؟ او د څه لپاره یو څوک خو دې دا توضیح کې کنه چې د څه لپاره زه د څه لپاره زه شل کاله چې دغه جنگ روان و کله هر اړخ وو دوه میلیونه حداقل دوه میلیونه شمیرلې کونډې دي چې دوه میلیونه ښځې دي او دا په څو کلنۍ کې کونډې سوې شل دوه ویس یو ویس دېرس نه پوهېږم له دېرس کلنۍ نه خو به یې هم پورته نه وکړه د څومره نور زمان له لاسه ورکړل د څومره نورې در بدله دي حتی په یو سیمو کې ډېرې دغسې سیمې دي چې په هغه کې د جګړې له امله د نجونو ښوونځي نه وو او کمه دا وه چې کله سوله راشي په دغو سیمو کې به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي موږ له همدې نجونو سره هم په دې کمپاین کې خبرې کړې دي چې هغوی غیر رسمي ښوونځي ته تللې مثلا په غزنی کې چې موږ کیس درو د نجلۍ غیر رسمي ښوونځي ته تلل او په شپږم صنف کې ودې د غیر رسمي ښوونځي او پښپاګم سم کې ورته
په بخښه اخر خپلواک اندغه سی ونجلې چې تاسو په دې کمپاین کې لغوي سره خبرې کړې دي کومه کیسه شته چې تاسو یې څه ویلې دي خپل حال یې څنګه بیان کړ
مثلا د بامیانو نه زما ونجلې په یاد چې د ریک سم په یاد چې هغه ویلې چې زما پیخي لزوان د سره تور سوي لزابل نه یو ډیر هوښیار ونجلې غږی دا دغه یو ډیر دقیق خبره وکړه هغه ویلې چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او په 5000 کلن تاریخ کې هیڅ یو پاچایي دوامدار نه ده پاتې شوی د ټول حکومتونه پای لري او تاسو غواړئ چې تاریخ ته کوم ډول تصویر خپل پرېږدي دا له زابل نه منجلې پښتنه کړې و چې تاسو غواړئ په تاریخ کې په کوم ډول یاد شئ د کونړ نه منجلې پیغام چې موږ درلود هغه ویلي چې ما غوښتل ډاکټر سم زما پلار غوښتل ډاکټر سم زما مور غوښتل ډاکټر سم او دې ته چمتو چې زما په تعلیم باندې پیسې ورکړي اغه دا مو لري چې په وساته کې شخصي مکتبونه خلاص وي زما کورنۍ دې ته ماده و چې پیسې قرضم کې په ما مکتب وای او دا د صنف مو د مکتب عمومي اول نمره و لیکن اوس هیڅ ماته نشته او زه هیڅ هم نه لرم همداسې له نورو بیلابیل ولایتونو نه له بدخشان نه چې موږ کوم پیغام لرو اغه انجلې وویل چې موږ ولاړو له مظاهره مو وکړل د مکتب مخته موږ ټول انجونی سار ټول سوري د مکتب مخته ودرېدلو چې موږ مکتب خلاص کړو موږ په وهلو باندې راو شړلو د مکتب له دروازې نه او دې ته ورته مختلفو نورو منطقونه د غزنی نه چې دا پیغام موږ لرو چې دغه رسمي غیر رسمي ښوونځي ورته بند کړی دغه وایي چې زه سهار راپورت کېږم زما ورونو ته چای تیاروم زما ورونو خپل بکسي تیار کړي مکتب ته ځي خو زما لپاره هیڅ نشته زه هم د سیمه باندې ورسته رسي خو دې کې ځینې پیغامونه د سیمو مثلا د پکتیا نه چې موږ کوم پیغام درلود هغه سره دې چې ډېر زیات خوشحالي و چې مکتب پاتې د خو بیرته دام ویل چې څوک نس کولای دې مخه ونیسي او په هر ممکنه لار بدل تعلیم ځان نه پاتې کی هغه که یو کوچنی انلاین صنف تراتلل وی کدی یو کتاب لوستل وی کدی ویل کنه لوستل وی په بل هر طریقې دا ټول انجونی سره دې چې ډېر زیات نه هلي دي فوق العاده زړوري او خيار دي
مننه اغلی خپل وخت اتمر سب یو بل مسله چې اغلی خپل وخت مشاره ورته وکړل چې ځینې افغانان پاکستان او ایران تکړی کوي یا مخکې ماده ازبکستان او مثال ورکو دغه خلک چالت چې یو د پروډیو هیوادونو نصاب لولي هغه د خیبر پښتونخوا دی او شاعر خادم بیت چې دا تعلیم شي تعلیم بوله تعلیم نه دی سم تعلیم چاته ورکړی غلیم نه دی فکر نه کوي چې دغه نه سلام په یو شکل باندې بیا ته باندې
اول خو ګورې لکه چې خور ویلې دغه وخت دا یو شی دی چې په هیڅ باندې په پیسو باندې په هیڅ باندې نه اخیستل کیږي یعنی کله چې وخت زمونږ د لاسه لاړ غیر ممکن دی چې دغه وخت موږ بیرته راوګرځو او دا زه به یو بل هغه تاسو وکم واقعه به تاسو ووایم کله چې 2001 کال کې د قاضي صاحب حکومت راغی نو دلته دغه مؤسساتو دفترونه ورو ورو فعال شول نو په 2003 کال کې زه کابل ته لاړم او هلته یو پروګرام کومه وظیفه ترلاسه کړ تاسو یقین کوئ چې زه خپله به د خلکو کورونو پسې ګرځېدم هغه پخواني ادرسونه به ما لټول چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه په کمپیوټر پوه شي چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه انجینیر وي چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه د یو دفتر کار پر مخ بوتللی شي یعنې په کم اندازه دغه د ظرفیت نشتون د دې علت دا و چې دغه لس کاله په افغانستان کې د مجاهدینو دوره او د طالبانو دوره تعلیم زمونږ له منځه تللی و. دغه تعلیمي نظام منهدم شوی او د دې تاثیرات د دې نه وروسته هم موږ لیده چې یعنې دغه ظرفیت نه پیدا کېده سره د دې چې پیسې وې امکانات و هغه موقعیتونه و لیکن کس نه و شخصیت شخص نه و دغه ظرفیت نه و نو دا بل جنجال دی چې راتلونکي نسلونه به هر وخت چې دغه امکانات دوی ته برابر شي دوی به دغسې مشکلات سره مخ وي چې موږ دغه ظرفیتونه د لاسه ورکړي دي. اوس راغلو ستاسو پوښتنه ته چې دوی په نورو هیوادونو کې څه تعلیم کوي، یقینا د هغوی نصاب تعلیمي د هغو ملکونو دپاره دی. زما وطندار چې پاکستان ته ځي هغه د قائد اعظم ترانې باید زده کړي، هغه باید په اردو ژبه ډېر پوه شي نسبت د پښتو دري ژبه نه. هغه په که ازبکستان ته ځي اول هغه باید ازبکي زده کړي، پښتو یې زده نه ده، فارسي زده نه ده، دري زده نه ده، ازبکي باید زده کړي. ترکیه کې عین قصه ده چې که تاسو اول د ستاسو ماشومان چې ترکیې ته لاړ شي هلته پښتو فارسي درس نه ده، اول باید دوی ترکي زده کړي. د هغوی نصاب باندې هغوی باید ځان پوه کړي. هغه به هلته مصطفی کمال ته ترک وایي، هلته به د ترکیې ترانه زده کوي، نیشنل انتم او نور خبرې،
عثماني امپراتوري په باره کې به معلومات ترلاسه کوي. مننه تاسو.
خو بیا د احمدشاه بابا تاریخ هغه ته نه وایي، هغه خو بیا د نورو تحولاتو چې په افغانستان کې هغه خو ورته نه وایي. بله خبره دا ده چې د هر هیواد نصاب د هغه د ضرورتونو پر بنسټ باندې جوړیږي. نصاب داسې شاید نه دی چې یو څوک کښېني او هغه د خپل ګیډې نه هغه وباسي. هغه د ضرورتونو پر بنیاد باندې هغه ډېر مسلکي فنی تخنیکي کار دی چې هغه بیا جوړیږي
او هر څوک نشي جوړولی. ستاسو خبر او په تحول کې وي. دا د اروپایي هیوادونو نصابونه کال په کال بدلی دوی. مننه اتمر صاحب. یو دوه اوریدونکو ډیر انتظار پاتې شول، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم او له نورو اوریدونکو سره. مهرباني وکړئ آزادې پڅپوکي پروګرام دی. بله تاسو راسره یاستئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
حاجي توخیم د
زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ. توخی صاحب شرحله، مهرباني.
مننه. دا د ښځو د تعلیم او د مکاتبو بندېدل دا خو بیخي یو ډېر اوږد کیسه سوه، حتی د رسنیو د سر خبري او د اورېدونکو تلیفونان ټولې خپرونې او مېلمانه ټول پر دې غږېږي. تقریبا درې کاله یې په بر کې ونیو، خو خلاصه د خبرې دا ده موږ د دې ملت خلک یو، د زموږ خویندې دي، زموږ ورورې دي، زموږ لمسیانې دي. نو دا حق لري باید د دې پر مخ ته تعلیم مخ خلاص شي. موږ د دې طرفداران یو، موږ د دې ملت خلک یو، موږ د مکاتبو مخالف نه یو، ځکه چې مکاتب هم ضروري علم ده. موږ باید یو ډاکټر ولرو، موږ باید یو
حاجي صاحب زما آواز اوري؟ تاسو د ازادي راډیو په خبرونه کې تل برخه اخیسته د کور مو ودان، او تر څومره ځای چې زه ورته ګورم تاسو تل د طالبانو له دریزه دفاع هم کړې ده. نو دا مکتبونه چا تړلې دي؟
مکتبونه خو ما تاسو معلومیږي چې دا د طالبانو د امیرالمؤمنین له طرفه څخه تړل شوي دي. نو سبب یې معلوم نه ده، نه پوهېږم چې دا یو سیاسي لامل ده او اقتصادي لامل ده او د طالبانو په منځ کې اتفاق نشته. خو دا یو مبهمه یو ګومه کیسه ده، هیڅ چاته نه ده معلومه. حتی زه خو به یو د طالبانو یو طرفدار یا د دوی د دریځ حامی یم. دا وزیرانو ته هم تومنه که معلومه یې، نورو هیڅ چاته نه ده معلومه. الله تعالی ده خو څنګه کېدای شي زما له محترم اتمر صاحب د خدای پښتنه ده خو له اروپا څخه هم او افغانان رالو سیاسین رالو بلکې خبرې وکولې څه کېدای شي څه سبب ده په څه چم باندې به دا مکاتب خلاصي آیا ښځې راشي دلته عمارت له چارواکو سره په لوړه سطحه باندې خبرې وکړي امریکایان خلک را پیدا کړي نو په څه سبب باندې به دا مکاتب خلاصي دا به تر څو پورې دا کیسه دغه سرګونو او نامعلوم
مننه کور ودان یو بل اوریدونکی هم را سره ده مهرباني وکړئ صاحب سپوک پروګرام بله
بله سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
سلام به شنونده عزیز وقتتون بخیر درست صدمن باشین معصومه کوشو هستم یک روز بران متارز که فعلا در افغانستان قرار دارم میخوایم در این باره صحبت کنم از بسته شدن مکاتب دختران تقریبا 1000 روز میگذرن تقریبا 3 سال میشه که بسیار خسارات جبران ناپذیر دارن که اکثر دختران وقت که از دانشگاه و مکتب ماندن اینا رو به ازدواج اجباری آوردن که نمیتونن بعد از او که وقت ازدواج کنن اینا ادامه به مکتب بدن حتی هیچ کس امروز ندارن که دخترها را حمایت بکنن حداقل یک کورس یک چیز را به ما باز میماندن که اگرچه قبلا هم کدام
بله دیده اوریدون که پیغام واخصل چو خور تلفون قطع شو دوی او لحاجی سب توخی سخم منه نکم اتمر سب دی حاجی سب توخی پښتنه ته خپل اندو جواب ورکړي چې بیا خبرونه راغونډو
اج سب ته خپل سلام ودم نیکیو یلی وړاندې کوم ګوره چې دا زمونږه داخلي خبرې دي مونږه زموږ وړاندې ځسه ده چې امارات اسلامي دی د خلکو سره خبرې وکړي یو بحث راغوړي مونږ د نننه په افغانستان کې هم علما لرو هم فقها لرو هم دینی عالمان لرو، هم دانشمندان لرو، پروفیسوران لرو، متخصصین لرو. من باید اول خپل منځ که اگر کار تا چه زمان خپل دلاسه کیگی، زمان واس رسیگی، زمان نغختنه کیگی، خلق دا غاری، ولی من با بلچا تا احتیاج کزان او دا بلچا نا کمک گوان. بدغه برخه که چه دا زمان خپل کار ده، لکه چه من گداوی گوری دلتا دیدغ مشکل حل خپل امارات اسلامی سرده نو دیده دی پارا ضرور نده چی دی اروپان یا دی امریکان خزی لارشی یا سیاستوال لارشی یا عذر دیو کی دی طالبان و مشرام تا چوره رتا سی چکوی دیگا تعلیم دروازی هم تریلی دی
البته اتمر سبو بخشی تقریبا یو میاشت مخی دو میاشت مخی یو حیات میرمنو هم کابل تطلالی و چه لجنو وزیرانو سره ده طالبانو کتلی و او اغا یو میرمن و چه لازادی رادو سره هم خبری وکده زرک ملیار ایغی وویل چه ما خپل پلاو ده طالبانو مشرانو تا خپور کو چه خدای تا وگره نور مکتبون تا سپرانی سه مهربانی اتمر سه
یقین هم درست ده دا مشکل باید منگ خپل افغانان و خپل منز که سر حل کن او کدس اقتصادی مشکلی بیا با منگ نریوار نه او غالی چه منگ سر پا دغه برخه که مرسته او که بلا خبر داده چه منگ دغه ظرفیت لرو دننه پا افغانستان که ده خوز دو پاره که ده آلکان دو پاره یا مکتبونه فضل ده خدای ده دیر دی تعمیرون هر شهشتر های او بل استازان هم دی خوزو دو پاره دی هم دی ناری نو دو پاره دی که دقا یعنی دقا حالت دوام می دقا سیستم لمنزه سی بیا دقا سیستم احیا کول او دی دی رغول او دقا کسان بیرت را کول اول دی دی پاره نصاب تعلیم کتاب بودیجه دا بیا یا لوی لوی
ما نه اتمر سب
آسانه با
نی البته پدیتی رو شلو کلونو که هم چی دنجونو مکتبونه لشتر لشتر پشارونو که پرانستل شل دی غرب میلیاردون دالر و چی یو چن آسه دغا مکتبونه پرانستل شل او اغا لسکلن مخکنه دوره تریوه حد پوری جبران کرد دی دیل خطر چی دا بحث را غون کو او البته پدی دی تعلیم پر اهمیت بندی خو یو اشاره با بله هم مرتوکم پ همی جګړې پر محل د راپورونو لمخي جنو کسانو به په جنگلونو کې جنو حالکانو ته مکتبونه پرانستل، جنو با پزیر زمینویو که پرانستل، او هغه یو وخت شاید پو فیسبوکونو خواله رسنیو که دیرو خلقو لیدلی چه جاپانی اسکرو خندقونه ایستلی و چین جنو حالکان پو خندقونو که خوندی تر مکتبونو پوری لار چه. یه دل پرش دا بحث را غوند کو مختار سب که ستاسو نوارو چه باید روشی تاسو چه وراندیز لری چه کم گامونه باید وقصل چه چه دا مکتبونه نور خلاص شه.
اول خو اجازه را که چه گیله و کم در وقت انصافا تقسیم کنیم چه ترسو مونگ هم خپل خبری وله رو
ساسو گیله پا زایر خود یه دیل پاره چه در آوریدون که هم خپل را خلال بله میره بانی
در وقت بیا تاسو خپل روست رو بوری در دیگه آجی سب موضوع دلت مطرح سو چه امریکا راسی دایو سیاسی روایت جوره ولدی طالبان دی افغانستان د ملت غږ واوري او دا نه د امریکا نه د اروپا نه زموږ د ګاونډیانو د هیچا مسؤلیت نه دی. مسؤلیت افغانستان اسلامي نظام یعنی طالبانو ته ګرځي او تاریخ او خلک او ملت د دوی نه پوښتنه کوي که یو جلی د افغانستان نه بل ملک ته ځي، هلته د پردیو استخباراتو لومو ته غورځېږي او بیا د دغې نظام د خلکو د تاریخ ځمکنۍ بشپړتیا پر خلاف فعالیت کوي، مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي. بل موضوع دلته د ګاونډیانو د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه همدا و او همدا دی چې افغانستان باید داسې یو ملک وي چې هغلته تعلیمي نصاب کمزوری وي، خلک یې په قبایل ډول ژوند وکړي او همیش د دوی لپاره یو داسې دسپوزیبل وي چې هر څه ګاونډی غواړي باید ورسره وکړي. په دې لحاظ موږ په ستراتیژیک لحاظ عمیق او دقیق دته متوجه شو چې د افغانستان د نجونو ښوونځی تړل د دښمنانو هدف پلي کول دی او دښمنان د افغانستان همدا غواړي. له بل اړخه په سیاسي لحاظ افغانان دی باید خپل اولادونه هغه ګاونډیانو ته ونه لیږي چې موږ سره ډېر تور تاریخ لري. د افغانستان په ورانولو کې، د افغانستان په ویجاړولو کې، د افغانستان په بربادیو کې تر ټولو غټ لاس لري. اوس راځو بل موضوع ته چې که موږ په رواني لحاظ وګورو په افغانستان کې رواني حالات دې ځای ته رسېدلی چې حتی ځینې نجونې چې موږ ته هم تلیفونونه کوي، مسیجونه لیږي او زموږ سره خبرې کوي، دې ته حاضر دی چې ځان ووژني. د دغه مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي. که چیرې دوی دا استدلال کوي چې موږ امر اسلامي ورو امر اسلامي د څه معنا لري، دا خو زر ورځې پوره شو، دا ملت باید ستا امر اسلامي ته ودرېږي. حال عیاض بالله تری دغه ملت خدای تا پیدا کړی، دومره ظلم وکړه، څومره ظلم چې ته پر ځان منلی شي.
مختار صاحب محترم، او بخښید ستاسو خبره قطع کوم، ستاسو پیشنهاد څه دی؟ تقریبا یوه دقیقه ټول وخت لرو.
زموږ پیشنهاد او نظر دا دی، موږ د افغانستان اسلامي نظام ورانول نه غواړو. په افغانستان کې بله جګړه تلابي نه کوو، د پردیو استخبارات او نیابتی جګړه په افغانستان کې نه غواړو. اسلامي امارت دی باید پردیو ته دغه وخت ور نه کړي چې په نړیوال کچه د دغه نظام د تضعیف او له منځه وړلو لپاره خپله طالبان عامل وباسي. تر ټولو غوره لاره دا دی چې بلا قید و شرط محترم هیبت الله د افغانستان حاکم امیر المؤمنین د خپل ملت غږ واوري او د نجونو مکاتب د ډېر ژر پرېږدي.
مننه محترم. او داسې
بله. آخری خبر، داسې یو ستره لویه جرګه دی د احمد شاه بابا په څیر منځته راوړي چې هلته د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي او د افغانستان لپاره د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د ملي منافعو تعریف دې ولري. تر هغه وخت موږ په خپله یو بل ونه منو، افغانستان به د پردیو استخباراتو په لومو کې نغښتې باد وي.
مختار صاحب مننه، نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو څخه منندویم. شفیقه جان خپلواک، له تاسو څخه مننه کوم. او اتمر صاحب، له تاسو څخه منندویم. زه احمد چبر، اجازه اخلم.